یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې شوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر د خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې په سر کې به مو د روڼتیا د نړیوال سازمان د تازه راپور په جزئیاتو خبر کړو چې په 2019 کال کې په 130 هیوادونو کې د فساد سطح ارزولې دي. په دې راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو چې فساد پکې ډېر دی په اتم کتار کې راغلی دی. نور راپورنه هم لرو، خو تر هر څه د مخ د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي چې وسلوال طالبان باید په افغانستان کې د اغیزمنو خبرو د پای لپاره له تشدد لاس واخلي. وسلوالو طالبانو تېره شپه د بغلان او پلخمري ترمنځ پر سړک په یوه امنیتي پوسته په حمله کې زیات شمیر امنیتي ځواکونه وژلي او زخمیان کړي دي. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ او د هغه عراقي سیال برهم صالح موافقه کړې چې په عراق کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته اړتیا ده. پوره خبرونه واورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي چې طالبان باید په افغانستان کې د اغیزمنو خبرو د پایل لپاره له تشدد لاس واخلي. سپین ماڼۍ پرون په یو بیان کې دا خبره کړې او ویلي دي چې جمهور رئیس ټرمپ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته وویل چې تر هغو پورې چې وسلوالو طالبانو په تشدد کې د پام وړ کمی نه راوړی د ګټورو خبرو امکان نسته. دواړو جمهور رئیسانو پرون د سویس د داووس اقتصادي غونډې د سویس په داووس ښار کې د یوې نړیوالې اقتصادي غونډې په څنډه کې خبرې کړې دي. سپین ماڼۍ ویلي ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی چې اړتیا ده چې وسلوال طالبان په تشدد کې ډېر کمی راولي او هغه ته دوام او دغه لاره جاري وساتي تر څو د افغانستان د راتلونکي په اړه موثرو خبرو ته لاره خلاصه سي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې د وایي دواړو مشرانو پر ځینې مهمو خبرو په ځانګړي ډول په بګرام کې د مخکنۍ کتنې په ترڅ کې د مطرح شوو موضوعاتو په اړه چې یوه مهمه خبره یې له هېواده بهر د ترهګرو په ټنځایونو دی بحث کړی دی. واشنگتن له وسلوالو طالبانو سره یوې موافقې ته د رسېدو لپاره د خبرو له بیا پیلېدو سره سم چې لسم پړاو یې د تېر کال د ډسمبر په وروستیو کې په قطر کې پیل سوی پر دې ډلې فشارونه زیاتوي چې شخړې کمې کړي او اوربند ته غاړه کښېږدي. وسلوالو طالبانو تېره شپه د بغلان او پلخمري ترمنځ پر سړک په یوه امنیتي پوسته حمله کړې او د امنیتي ځواکونو څلور غړي وژلي دي او اووه تنه یې زخمیان کړي دي. د مرکزي بغلان ولسوال خانزاده مظلومیار د ازادي راډیو خبریال ته نن سهار ویلي چې وسلوالو طالبانو سخته حمله کړې وه خو هغوی ته هم تلفات اوښتي دي. مظلومیار د وسلوالو طالبانو خواته د رسېدلي تاوان په اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو هم پر دې مسله باندې لا خبرې نه دي کړې. د پلخمري او کندوز لار په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې تېره سوي او په شمالي سیمو کې له ډېرو خطرناکو لارو بلل کېږي. د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان په نړۍ کې اتم هیواد بللی چې د نوري نړۍ د هیوادونو په پرتله هلته اداري فساد ډېر دی. د شفافیت نړیوال سازمان په 2019 میلادي کال کې د نړۍ په 180 هیوادونو کې څېړنه کړې ده او په دې اړه یې معلومات راغونډ کړي چې په هر هیواد کې د اداري فساد پر ضد څومره مبارزه کېږي او د دغه خپلو تحقیقاتو پر اساس یې راپور خپور کړی. د دې نړیوال ادارې په راپور کې افغانستان تر سومالیا، جنوبي سودان، سوریه، یمن، وینزویلا، سودان او ګینی مخکې سوی دی. د افغانستان د حکومت غبرګون به په دې اړه وروسته راسي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د عراق جمهور رئیس برهم صالح موافقه کړې چې په عراق کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته اړتیا ده. دواړو جمهور رئیسانو پرون د سویس په داووس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې په څنډه کې سره کتلي دي. سپینې ماڼۍ پرون ویلي چې دواړو مشرانو موافقه کړې چې د اسلامي دولت ډلې یا د داعش په وړاندې د مبارزې په ګډون دا مهمه ده چې د متحدو ایالتونو او عراق اقتصادي او امنیتي شراکت هم دوام وکړي. د سپینې ماڼۍ په وینا ډونالډ ټرمپ د یو خپلواکه باثباته او سوکاله عراق لپاره د متحدو ایالتونو په نه ماتېدونکي تعهد باندې ټینګار کړی دی. تر دې کتنې مخکې د عراق ولسمشر ویلي و چې واشنګټن او عراق یو پایدار شراکت لري او متحد ایالات د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه کې د عراق یو مهم شریک دی. د امریکا په سنا کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سه‌شنبې د ورځې د استیزا د بهیر پیل په متحدو ایالتونو کې 11 میلیونه وګړو کتلی دی. دغه شمیره چې پرون د نیلسن د درجه بندۍ مؤسسې خپره کړې تر هغه کمه ده چې په تېر نومبر میاشت کې په استازو جرګه کې د ترامپ د استیزا د پیلولو په لومړۍ ورځ خلکو لیدلې وه. هغه مهال اټکل سوی و چې 10.8 میلیونه وګړو د ترامپ د استیزا د پیل جریان په ټلویزیونونو کتلی و. دا سروې په سنا کې د محاکمې د پیل لومړۍ ورځې په ژوندۍ بڼه د شپږو ټلویزیوني چینلونو د 4.5 ساعته خپرونو د جریان پر اساس برابره سوې ده. ترامپ به د امریکا په تاریخ کې دریم ولسمشر وي چې په سنا کې استیزا کېږي. او د امریکا د استازو جرګې ډیموکراتانو له جمهوري غوښتونکو سناتورانو غوښتنه کړې چې ورسره د ډیموکراسۍ په ساتنه کې مرسته وکړي او د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ته محاکمه کول او له قدرته د هغه د لرې کېدو لپاره په هڅو کې ورسره یوځای سي. آدم شیف په سنا کې د ترامپ د استیزا لپاره د استازو جرګې لخوا د ټاکل شوي پلاوي مشري کوي. هغه پرون په ښکاره د بیانونو د خپرولو لړۍ پیل کړه چې په ترڅ کې د ډیموکرات ګوند لخوا د ترامپ د فاصلي طرحې په نوم دا غوښتنه کوي چې ترامپ له قدرته د ناوړه استفادې او د کانګرس په لاره کې د خنډونو د ایجادولو په خاطر باید محاکمه او له قدرته لرې شي. سنا جرګې د سه‌شنبې راهیسې د ترامپ د استیزا بهیر پیل کړی دی.
خبرونه ملازات ریډیو اورېده. د روڼتیا نړیوال سازمان د 2019 کال لپاره په خپل تازه خپره سوي راپور کې د نړۍ په 130 هیوادونو کې افغانستان اتم فاسد هیواد بللی دی. په افغانستان کې د دې سازمان مشر اکرام افضلی:
چون ما در اساس که مسئله فساد سیاسی است، اگر به این رسیدگی نکنیم تمام فسادهای دیگر میتونه که پیامد از این فساد باشه.
د دې ترڅنګ به مو د سیاسي چارو د یو شمېر افغان کارپوهانو په څرګندونو هم خبر کړو چې وایي د افغان ولسمشر روسي څرګندونې غیر سیاسي بولي او په دې ډول څرګندونو د سولې پروسې ته زیان رسېدلی سي. ولسمشر غني د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ په یو بحث کې د طالبانو مشران تورن کړل چې په دوحه کې ناست مشران استازي یې 4-5 ښځې لري او له ژونده خوند اخلي. دغه ورځ په نړیوال مسایله کې به دا واوري چې د امریکا او عراق ولسمشرانو د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي کنفرانس په څنګ کې د دوو هیوادونو پر اړیکو خبرې کړې دي او د خبرونې په دوهمه نیمه کې به مخکښې ښځې واوري. زموږ غلازه د رادیو اوري. د روڼتیا نړیوال سازمان افغانستان د نړۍ اتم فاسد هیواد بللی دی. دغه سازمان په 2019 کال کې په خپل تازه خپره سوي راپور کې د نړۍ په 130 هیوادونو کې د اداري فساد کچې او د مخنیوي لپاره هلې ځلې ارزولې دي. د دې راپور پر بنسټ د افغانستان حکومت له سومالیا، سویلي سودان، سوریه، یمن، وینزویلا او استوایی ګینی وروسته په اتم ځای کې قرار لري. امید ظهیر مل په دې راپور لري چې هم د وسره سره د کابل استډیو څخه وصل دی. ظهیر مل خبرونه ته شرغلې.
مننه فریبا جان، تاسو ته اوریدونکو ته سلام. هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه، په 2019 کال کې د فساد په اړه د روڼتیا نړیوال سازمان خپل راپور خپور کړی. په دې راپور کې افغانستان له فساد د پاکو 130 هیوادونو په نوم لړ کې 133 ځای خپل کړی دی. د روڼتیا نړیوال سازمان هر کال د خپلې ارزونې پر بنسټ په دې نوم لړ کې شاملو هیوادونو ته نمرې ورکوي. افغانستان سږ کال له 1316 نمرې اخیستې دي. په دې راپور کې سومالیا، سویلي سودان، سوریا او یمن هغه هیوادونه دي چې د افغانستان په پرتله یې کمی نمرې ترلاسه کړي. خو وینزویلا، سودان او استوایی ګینی بیا د افغانستان همره 14 نمرې اخیستي، مګر افغانستان ترې نسبت ښه بلل شوی دی. افغانستان په 2013 کال کې 14 نمرې اخیستې وي، خو په 122 مقام کې و. خو سږ کال بیا یوه درجه شاته تللې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا څار سازمان وایي په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزه تل د سیاستونو ښکار شوي او هیڅکله یې دوام او ثبات نه دی موندلی. د دې سازمان رئیس اکرام افضلی د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره جوړ شوي بنسټونه په دې نه دي توانېدلي چې په خپلواکه توګه فعالیت وکړي. دی وای تر هغه چې د فساد بنسټ یعنی سیاسي فساد تر رسیدنه ونشي پایل نه لري، ځکه ټول فسادونه لدی سرچینه اخلي. همدا ډول اړتیا ده چې له فساد سره د مبارزې بنسټیز کېدو ته پام وشي. د ملي یووالي حکومت 15 کاله پر دې تیر کړل چې له فساد سره د مبارزې لپاره یو کمیسیون جوړ کړي، خو په دې 15 کلونو کې مو په یو سرګردان حالت کې وو. څو داسې یو بنسټ جوړ شي چې له فساد سره مبارزه وکړي، خو داسې هیڅ اداره نه وه. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د افغانستان حکومت نظر هم واخلو، خو له ډیرو اړیکو سره سره د ارګ وایندویان په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. وویل چې دغه راپور دوی څېړي او له څېړنې وروسته بیا د افغانستان خلکو ته په دې اړه خپل نظر وړاندې کړي. د روڼتیا سازمان راپور کې دا هم راغلی فریبا جان چې د نړۍ دویمې برخې څخه زیات او ان د پیاوړي اقتصاد لرونکو هیوادونو کې هم د فساد پر ضد مبارزه څوکه شوې ده. دغه راز د ارزونو پایله دا هم ښیي چې په هغه هیوادونو کې چې هلته ټاکنې او سیاسي ګوندونه یې تر اغېز لاندې دي، فساد سره د مبارزې دلیوالتیا کچه ډیره ټیټه ده. د روڼتیا نړیوال سازمان کې له فساد د پاکو هیوادونو په سر کې ډنمارک راغلی دی چې له 16 نمرو یې 8 نمرې اخیستي دي. نیوزیلند بیا د همدومره نمرو په اخیستو دویم او فنلند بیا د 6 نمرو په اخیستو سره دریم مقام کې راغلی دی. خو د نړۍ د دویمې برخې هیوادونو له 500 ټیټې او د اوسط 3 نمرې ترلاسه کړي دي. د روڼتیا نړیوال سازمان موندنې ښیي چې د نړۍ پرمختللي او پیاوړي اقتصاد لرونکي هیوادونه په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې نه لري. د بیلګې په توګه د جیوه هیوادونو له ډلې 4 هغه چې کاناډا، فرانسه، امریکا او برېټانیا دي، د تیر کال په پرتله کمی نمرې اخیستې دي، خو پاتې 2 نور چې جاپان او جرمني دي بیا د دې راپور له مخې هیڅ پرمختګ یې نه دی کړی. ایټالیا بیا یوازې 1 نمره زیات اخیسته، البته د تیر کال په نسبت باندې. د روڼتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې یو شمېر وړاندیزونه هم کړي دي چې په دې کې د سیاسي ډلو د فعالیت مالی کنټرول غوښته، ویلي دي چې ترجیحي چلند د پای ته ورسیږي، د ګټو تضاد د مدیریت شي، ټاکنیزه روڼتیا د پیاوړي شي او د دې ترخوا د خبریالانو او مدني فعالانو ژوند ته هم جدي پام وشي. بله فریبا جانې،
ډېره زیاته مننه کوم. امید ظهیر مل و دوستانو چې د روڼتیا نړیوال سازمان د نوي راپور په اړه جزئیات را سره شریکول چې په دې راپور کې راغلی افغانستان د هیوادونو په کتار کې چې فساد پکې ډېر دی په اتم کتار کې راځي. تر یوې دمې وروسته به خبرونه ته ادامه ورکړو.
ازادي راډیو لوونه تروو
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تروو پر منځنۍ صفات ولس شپږنوي او د ایف ام پر 15 صفه خبرونه لري. یو بل مسله راخلو، د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د افغانستان د ولسمشر وروستي څرګندونې غیر سیاسي بولي او وایي چې په دغه ډول څرګندونو سره د سولې پروسې ته زیان رسېدلی سي. د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ په یو بحث کې ولسمشر اشرف غني د طالبانو مشران تورن کړل چې په دوحه کې ناست مشران 4-5 ځله لري او له ژوند خوند اخلي. خو په افغانستان کې یو شمیر کارپوهان وایي چې شغل غنی دي د حکومتي مشرانو په اړه پلټنې وکړي چې په څومره بهرنۍ هیوادونو کې شتمنۍ لري او له ډیر عالی ژوند برخمن دي. په دې اړه د دغو سیاسي چارو کارپوهانو سره اکرام الله اکرام ژغیدلی دی او دا راپور یې چمتو کړی دی. اکرام صاحب، خبرونه ته شرح راغلی.
ډیره زیاته مننه فریبا جانې. د طالب مشرانو په اړه له سختو نیوکو وروسته د افغان ولسمشر غنی څرګندونې په خپله تر نیوکو لاندې راغلي دي. ښاغلي غنی د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې تر څنګ په یو بحث کې په دوحه کې ناست طالب مشران د 2 ښځو او پریمانه شتمنیو په درلودلو باندې تورن کړي. خو یو شمېر افغان سیاسیون وایي د ولسمشر دغه ډول څرګندونې د سولې روانه پروسه له خنډ او ځنډ سره مخ کولای شي. له ډلې جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو حالاتو کې باید د افغان حکومت مشران په ډیر احتیاط باندې سرګندونی وکړي. دی وایي له 4 ښځو سره نکاح کول په اسلامي شریعت کې جواز لري، خو د افغان حکومت مشران د طالبانو د شتمنیو پر ځای باندې په حکومت کې د ناستو چارواکو د فساد مخه ونیسي.
په پارلمان کې کسان دی او تاسو به پوهیږئ چې دلته ځینې مافیایي خلک دی چې اوس رئیس جمهور سره ولول دی په انتخابات کې ور سره یو ځای دي چې سوسو بلډینګونه لري استانبول کې، په ترکیه کې، په نورو بهرنۍ ملکونو کې د دې کورونه ایسته تجارتونه ایسته، ولی دلته عسکران پیسې نه لري، ماش سوق نه ورکوي. که بیعدالتی ده دلته ډیر بیعدالتی ده. دغه خوانه باید دا خبره چې کوي چې د دوی خبرې ډیر مهم دی او په مذاکراتو باندې تاثیر لري، عقده حسادتونه اختلافونه زیاتوي.
خاغل کوهستانی د کوم دولتي چارواکي نوم نه اخلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سويس د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې دا هم ویل چې د طالبانو وسلوال له جګړو ستړي شوي دي، خو مشران وایي له سولې څخه واک تر رسیدو لپاره د وسیلې په توګه ګټه وانخلي. نوموړي ویل د طالبانو سرتیري له جګړې سخت ستړي دي، خو هغه کسان چې په دوحه کې ناست دي 4-5 ښځې کړي له ژوند خوند اخلي او په پانګوالو بدل شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا د خاغلي غني د ادارې رات کړه، خو په کندهار کې د طالبانو ته ځینې نږدې سرچینې وایي چې د دغه ډلې زیات شمېر مشران تر پولي اخوا په کویټا او چمن کې پراخه جایدادونه لري او له ښه ژوند برخمن دي. له دې وړاندې داسې راپورونه هم خپره شوي وو چې د سولې د خبرو له تودېدو سره سم زیات شمېر طالب مشرانو د خپلو خپلوانو په نومونو او د دوی نه په ګټې اخیستنې سره د کندهار په عینومېنې ښارګوټي کې جایدادونه پلورلي دي، خو دا مسله هم د طالبانو له لورې نه رد شوې ده. بله فریبا جان،
ډېره زیاته مننه کوم. اکرام الله اکرام وایي چې د سیاسي چارو کارپوهانو نظر را سره شریکوي چې د افغان ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه یې کړی و. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. او د خبرونه په دې برخه کې به د رحمت الله افغان څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې د تیر 1490 کال په پرتله روان کال د غنمو په تولیداتو کې 2.5% زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت وایي اکبر استمین ازادي راډیو ته وویل چې روان کال په افغانستان کې د غنمو د تولیداتو کچه 15.1 میلیون میټریک ټنو ته لوړه شوې ده.
نسبت به سال 90 حتی تولید غندم 42% افزایش شد. به این معنا که مجموعه تولیدات ما از 3.6 میتریک تن در سال 1397 به 5.1 میلیون میتریک تن در سال 1398 رسید.
خغلی رستمی زیاتوی چه د ورخت کچه ته په کتو افغانستان هڅه کوي چې په راتلونکو 50 کلونو کې د غنمو له درکه په ځان متکی سي. افغانستان اوس مهال په کلنی ډول 15.3 میلیون میټریک ټن غنمو ته اړتیا لري چې روان کال یوازې 1.2 میلیون میټریک ټن غنمو کې کموالی خي. له دې وړاندې افغانستان ته غنم له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه له ترکمنستان او هند څخه راواردېدل. دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ نړیوال بانک په تازه راپور کې ویلي افغانستان 2.9% وده کړې چې ډیری وده یې کرنې سکتور تشکیلوي. د هلمند د صنعت او سوداګرۍ امیر وایي چې له درې کلو راهیسې د بست صدۍ د بودیجې د نشتوالي له امله په ټپه اولاړه ده. نظر محمد ازادي راډیو ته وویل
په خپل فابریکا هیڅ مشکل نه لري، فعال ده، مشینري جوړه ده، کارګر یې برخاله دي.
ښاغلی نظر محمد زیاتوي چې د دې وړاندې به په کال کې دغه فابریکې 15,000 میټریک ټنه پنبه پروسس کوله چې غوړي او نور بیلابیل توکي به پکې تولیدېدل. د هلمند د صنعت او سوداګرۍ امیر وایي چې اوس مهال په هلمند کې تولید شوی پنبه کندهار ته وړل کیږي او له یو څه پروسس وروسته ګاونډیو هیوادونو ته صادریږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو سټرلینګ پوند 100 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 180 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 480 افغانۍ.
دوستان اوس په ورسو یو نړیوال موضوع ته. د امریکا او عراق ولسمشرانو د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي کانفرنس په څنګ کې د دوو هیوادونو پر اړیکو خبرې کړې دي. وروسته لدې چې امریکا په یو هوایي برید کې د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د ایران د سپای پاسداران قومندان قاسم سلیمانی ووژه، د عراق پارلمان او صدر اعظم د امریکایي پوځیانو د وتلو غوښتنه کړې وه. د ښاغلي ټرمپ او صالح د خبرو جزئیات عصمت روان راوروي چې هم د اوسره سره په چلو کې دی. سلام صاحب، خبرونه تر څنګ دي؟
مننه فریبا جانې. سپینه مڼې وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه عراقي سیال برهم صالح موافقه وکړه چې په عراق کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته اړتیا ده. دواړو ولسمشرانو پرون د سویس د داووس د اقتصادي غونډې په څنګ کې سره وکتل. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبې وویل دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې په ګډون مهمه ده چې د متحدو ایالتونو او عراق اقتصادي او امنیتي شراکت دوام وکړي. د سپینې ماڼۍ په وینا ټرمپ د یوه خپلواک باثبات او سوکال عراق لپاره د متحدو ایالتونو په نه ماتېدونکي ژمنې یو وار بیا ټینګار وکړ. وروسته له هغې چې متحدو ایالتونو په بغداد کې د ایران جکپوری جنرال قاسم سلیمانی وواژه دا د دواړو مشرانو ترمنځ لومړنۍ کتنه ده. د سلیمانی وژل کېدو د عراق یو شمېر سیاسي مشران په غوسه کړل او د دې هیواد پارلمان هم دې ته رایه ورکړه چې امریکایي ځواکونه دې له عراقه ووځي. له دې کتنې مخکې د عراق ولسمشر صالح وویل چې واشنګټن او عراق له اوږدې مودې راهیسې له یو بل سره متحدان دي او متحده ایالات هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې په جګړه کې د عراق یو شریک پاته شوی دی. هغه وروسته ترامپ ته وویل دې ته اړتیا ده چې دغه ماموریت بشپړ شي.
نو د دې معنا دا ده چې د عراق د صدر اعظم او پارلمان خلاف چې له عراق څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو غوښتنه یې کړې وه، د دغه هیواد ولسمشر د امریکایي پوځیانو د پاته کېدو ملاتړ کوي؟
هو، د عراق ولسمشر برهم صالح په زغرده په عراق کې د امریکایي پوځیانو د پاته کېدو ننګه وکړه. صالح له شرم سره لکتنې وروسته وویل چې عراق او امریکا ګډې ګټې لري چې په هغو کې له افراطیت سره له مقابلې رانیولې د سیمې او عراق تر سولې او ثبات پورې ګڼې مسئلې شامل دی. او لکه څنګه چې تاسو ویل د تیرې میاشت یعنی د جدي په میاشت کې د عراق پارلمان او د دغه هیواد صدر اعظم وروسته له دې چې په عراق کې د ایران د قدس ځواک قماندان وژل شو دوی غوښتنه وکړه چې امریکایي ځواکونه دی ووسی. خو اوس د عراق ولسمشر وایي په زغرده وایي چې امریکایي ځواکونو ته ضرورت دی او دا باید په عراق کې پاتې شي. نږدې 5200 امریکایي پوځیان په عراق کې دا مهال میشتي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم دوستانو عصمت سروانو چې وایي د عراق ولسمشر وایي په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو ته اړتیا ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. لازادی رو سروسی او ترنو رو زرد افغانستان سیمی او نرهی لحالات و خبر شد.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لرینو د ازادي رادیو پر ویب سایت هم زموږ خبرونه او راپورونه لوستلی سي او هم خبرونه اوریدلی سي په تمه د ازادي رادیو ډاټ کام. بیرته افغانستان ته ورګرځو او غزنی ولایت ورځو. په غزنی کې له 200 بې ځای سوی کورنیو سره نقدي مرستې سوی دي. چارواکي وایي چې دا لړۍ به دوام وکړي او د مرستې به له 2800 بې ځای سوی کورنیو سره وسی. غزنی ته د جګړو له امله په زرګونه کورنۍ بې ځای سوی دي. حبیب رحمان تاثیر په اړه راپور لري.
دا چهارشنبه پورس په غزنی ولایت کې د غازی امان الله خان څلور لارې ترڅنګ د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مخې ته په سلګونو کسان راټول شوي وو. دغه کسانو ویل چې د جګړو له امله له څنګلورو ولایتونو او د غزنی ولایت له ځینو ولسوالیو څخه راکډه شوي دي. د غزنی ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس عبدالخالق احمدي رسنیو ته وویل دوی به نن چهارشنبه رسمن له 200 دغو بې ځایه سوو او مستحقو کورنیو سره د نقدو پیسو مرسته وکړي. نن ورځ توزیع جریان لري. دا ژمنې مرستې دي. دا له هغه کسانو سره کېږي چې د ولایت له ولسوالیو او یا هم څنګلورو ولایتونو څخه د جګړو له امله د غزنی مرکز ته راکډه شوي دي. دا مرستې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له لورې ورسره کېږي. هرې کورنۍ ته 15000 افغانۍ ورکول کېږي. دا کورنۍ د یوې ګډې سروې په اساس ټاکل شوي. یوازې هغه کورنۍ چې سږکال ژمنې مرستې ورته په نظر کې نیول شوي دي ټول ټال 2800 کورنۍ دي. دغه کورنۍ چې نن یې د دغه 15000 افغانیو چکنه ترلاسه کړې د دولت دغه کار ستاینه کوي. دی وایي ژمی او سړو نیستۍ د کرایي کورونو کرایې او ګڼو نورو ستونزو په سر اخیستې. نو دا مرستې به یو څه ستونزې هوارې کړي.
نوم می طاهره ده. د ورداګو نه مهاجر شوی یو دلته راغلو. دلته چاپې و جنگونه و ډېر. اوس دلته خپلای کلم موږ ډېر خوشاله یو. په ویاړو افتخار پکو چې موږ داسې مرسته کوي. دولت نه غوښتنه دا ده چې په وطن کې سوله راشي، بېوزلو انسانانو سره مرسته وکړي.
نوم محمد سرور د اندړ ولسوالۍ ښاغلی د جنګو له سیتم دلته کور راوسته، کورم د کرایې ده، د دولت چې مونږ ډېر خوشاله یو ستا کومه کوي له خلکو سره، له مسکینانو سره، د تپراتیو وضعیت خو نو تر دې اندازې پورې ده. دا مو غوښتنه ده چې سوله خدای راولي، د وطن کې ارامي راسي، د دې دربدري و له دې نیستي و له دې بېجایي و له دې ټولو چې به دا ټول خلک خلاص شي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت په اکثره ولسوالیو کې له تېرې یوې لسیزې سختې جګړې روانې دي، او د دغه سیمو ډیری خلک یا هم غزنی مرکز او یا هم ځینو نورو څنګلورو ولایتونو ته کډه شوي دي.
او په پکتیا کې به مو د رسنیو له حاله خبر کړو چې د سیمه ییزو رسنیو مسؤلین وایي له مالي پلوه د دې ولایت یو شمېر رسنۍ د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي، او که یې په وخت ملاتړ ونه سي شاید دوی خپل خپرونې ودروي. نور جزئیات احسان آریان نکوي.
په افغانستان کې د بیان ازادي او ورسره د رسنیو پرمختګ د تیرونولو سکلونو یو تر ټولو ستره لسته راوړنه بلل کېږي، خو په دې وروستیو کې د مالی او امنیتي ستونزو له امله د یو شمېر رسنیو د تړل کېدو ویره هغه څه دي چې په پکتیا کې د یو شمېر رسنیو مسؤلین یې اندېښمن کړي دي. دوی وایي که په دې ولایت کې د رسنیو مالی ملاتړ ونه شي شاید یو شمېر سیمه ییزې رسنۍ چې ډېرې غږیزې دي خپل فعالیت ودروي. د پکتیا غږ راډیو مشر صبیح الله ایوبی:
مصارف دي، د برق دي، د کرایې دي، مالیات دي، او دا بیا چې جواز هم دي په دې کې سرګردانی ده، ډیره اسانتیا نشته دی. پکې کله چې یو وارث پیدا شي، مثلا یو وادي پر ځای وسوځینو $500 باندې، د دغه توان به بیرته نوي چې دا راډیو ترمیم شي.
په پکتیا کې د نن راډیو د نشراتو مدیر سید عمر عادل هم ورته ستونزې بیانوي. دی وایي:
د اطلاعات و فرهنګ له ټولو استازو کسانو سره موږ د موضوعات شریک کړي دي چې په پکتیا کې سیمه ییزې رسنۍ برق ته ځای ته د تیزون ته ډیره هم اړتیا لري، اما برعکس رسنۍ ته برق هم حتی تجارتي ورکول کیږي.
که څه هم په پکتیا کې د راډیوګانو د ګډې کمیټې د غړي او د ژوند راډیو د مشر اصل ززی په وینا مالی ستونزې، د برېښنا او کرایي کورونو د لوړې کرایې ستونزې له اړوند چارواکو سره شریکې کړي، خو په خبرې تر اوسه ورته د حل لارې نه دي موندل شوي. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې د رسنیو مالی ملاتړ، د برېښنا، امنیت او د جواز په برخه کې ستونزو ته د رسیدنې په هدف یې هڅې کړي، خو د دوی په خبره د رسنیو لپاره د ودانیو پیدا کول د ولایتي ادارې له وس پورته کار دی.
مرکز نه چې کوم پروژې دوی ته راځي، خصوصي رسنۍ ته اولویت ورکړي. اکثر دولتي ادارات خپل په کرایې ځایونه کې اوسیږي، نو دا مشکل دی چې دوی ته ځایونه داسې مناسب ځای پیدا شي. اما نور د برق مسله شپږ افغانۍ ته ورسیږي، دا به خې کم شي، دا به لویه مرسته دوی سره وي. او د امنیت مسله نو تر اوسه پورې داسې خاص کومه موارد نشته دی.
په پکتیا کې د محل اته غږیزې، یوه تصویري او یولس چپي رسنۍ فعالیت لري. د پکتیا ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د معلوماتو پر بنسټ یوازې په دې ولایت کې په تیرو څو کلونو کې درې غږیزې رسنۍ د مالي ستونزو له امله تړل شوي، خو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د معلوماتو له مخې بیا په ټول افغانستان کې یوازې په 2019 میلادي کال کې د مالي او امنیتي ستونزو له امله څلوېښت رسنۍ تړل شوي دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
تاسو له پیغامونو
په مولي زاده د ننرو د لغمان ولایت په قرغوي ولسوالۍ د لیسې پر معلم یم. مونږ ته په جنبيري دشته کې 250 معلمینو ته د اوسېدو نمرې ورکړل شوې. خو متاسفانه چې قومیان د عذر څخه چې هغو احمدي ځان ته وایي راغلل، مونږ څلوېښت زره روپۍ په هغه شورو باندې په دغه باندې نمرو باندې سنکاریګانې هم کړې وې. د سنکاریو د پاسه هغو جبر سره په غصب سره کورونه جوړ کړل. هرې خوا ته چې مراجعه کوو، د لغمان والي صاحب سره هر چا ته مراجعه وکړل، هېڅوک زموږ پوښتنه نه کوي. حتی د ریاست جمهوري د رئیسو دفتر ته مو هم شکایت وکړل، چا پوښتنه ونه کړو. په دې سره تاسو ته خپل فریاد ورسوو چې په لحاظ د خدای دا موضوع مونږ پیسې هم تحویل کړي، تعرفې په لاس لرو. پوښتنه وکړئ، رئیس جمهور ته ووایئ چې ستا قوم ستا د نامه نه ولې بده استفاده کوي. په احترام و سلام علیکم. دا خپل پکتیا څنګه نه ولسوالۍ نه سمیولا خلیمی تندر خ
خبرې کوم. وختنه می دولت مشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د شهدا او معلولینو ریاست کې تر دې دمه مونږ د 1998 هجري لمریز کال د خپل شهدا او مشونه نه دی راکړي. یاد ریاست په ګڼ شمېر پاسات کې ښکیل ده. هلته چې ورشي تا ته څوک غوږ هم نه نیسي. د تاسو څخه غوښتنه لرم ولسمشر صاحب چې تاسو باید زموږ غم وخورئ. دا شهدا او معلولینو وزیر چې دی هیڅ زموږ غم نه خوري.
عبدالرزاق کین شاجی ولسوالی څخه زموږ د شاجی ولسوالی څخه بیا ته مرکز کلا ته پرې دالار ډیره خراب او زموږ له زابل له والي صاحب سره د پوسټ چارواکو سره هیله ده چې دالار کې څه پام لرنه وکړي. بیا شي زیاته خراب دی خاص خو شي دا ترې دی چې ما خراب ده تر باندې ډیر لستنګ سره مخ کې. تاسو سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو ازادي رادیو ته راستولې. وکه بیا هم په خپلو سیمو کې ستونزې وینې نو کولای سي چې د ازادي رادیو سره شریکې موږ په اړوندو مسولینو ته ورسو. زموږ خبرونه له همې دامه لري خو اوس په کابل کې د غرمې 12:30 دقیقې سو یو ځل بیا له فرشتې جلال زید څخه د مهم خبرونو سره ټکي اورو.
د امریکا جمهور رئیس وایت وسوال طالبان باید په افغانستان کې د موثر خبرو د پیل لپاره له تشدد لاس واخلي. دا خبره سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې خبره کړې ده. پرون د افغانستان جمهور رئیس د سویس په دیووس ښار کې د یو اقتصادي نړیوال غونډې په څنډه کې د امریکا د متحدو ایالاتو له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره خبرې وکړې. وسوالو طالبانو تیر شپه د بغلان او پلخمرې ترمنځ په سړک په یو امنیتي پوسته حمله کړې او د امنیتي ځواکونو څلور غړي وژلي او اووه تنه یې زخمیان کړي دي. د مرکزي بغلان ولسوال خانزاده مظلومیار دا خبر تایید کړی دی. د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانستان په ټوله نړۍ کې اتم هیواد دی چې هلته اداري فساد زیات دی. د افغانستان د 180 هیوادونو په لیست کې تر سومالیا، جنوبی سودان، سوریه، یمن، وینزویلا، سودان او گینی مخکې سوی دی. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د عراق جمهور رئیس برام صالح موافقه کړې چې په عراق کې به د امریکا پوځي حضور دوام وکړي. دواړو جمهور رئیسانو پرون په سویس کې سره کتلي دي. د امریکا په سنا جرګه کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سه‌شنبې د ورځې د استیزا جریان د امریکا په متحدو ایالاتو کې 1.5 میلیون وګړو له ټلویزیونونو کتلی دی. دغه شمیر د نیلسن د درجه بندۍ موسسه په نومي ادارې خبره کړې چې وایي تر هغه کمه ده چې د تیر نومبر په میاشت کې د امریکا د استازو په جرګه کې د ټرمپ د استیزا جریان کتل شوی و. او د امریکا د اساس جرګې دیموکراتانو له جمهور غشتونکو سناتورانو غوښتنه کړې چې د دیموکراسۍ په ساتنه کې د مرسته ورسره وکړي او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته محاکمه کول او له قدرت د هغه د لرې کول لپاره په هڅو کې ورسره یو ځای شي.
مننه کوم فرشته جلزی. دوستانو تاسو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم لوستلی سئ، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس به د ژمنې سرسام د مخکښو شوزو اونیس پروګرام ور
مخکخی خزی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د مخکخی خزی د خبرونې مینوالو په سلامونه مو هرکلی کوم. بیا هم از مریم توخی د یوې مونې په تیرې دوه سره ستاسو پران چوپړ کې حاضر شوې ما او درنه مېلمانانو سره شته د تل په څیر فعاله مېرمن مقدسه میراج البته بدني فعاله. دوی سره به د دوی په زده کړو په کارونو په مبارزاتو په قربانیانو غږیږو. په پیل کې به اغلې میراج ته خرغلاست وي. په خیر اغلې خبرونې ته
ډېره مننه توخی صاحب. زم د ستاسو د رادیو دلارې ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم.
اغلې میراج، لومړۍ پوښتنه به د ټولو فعاله مېرمنو نه موږ هم دا پوښتنه مطرح کوو چې زده کړې مو څنګه چیرته وکړې تر کومې کچې پورې؟
زده کړې ابتدایي زده کړې او د لیسې زده کړي او بل اخره د پونځي زده کړې ټول ننګرهار ولایت پورې مربوط کیږي. زه خپل د لغمان ولایت يم او زما مور غوښتل چې زه باید خزای کې درس وایم، نو ځکه هغه په لغمان کې وزې ماما کور کې په ننګرهار کې پریښوم، نو زما د تعلیمي سفر ټول د ننګرهار نه شروع ننګرهار کې ختم دسل.
هغه وخت چې تاسو زده کړې کولې کومې ستونزې مشکلات وکړه؟
ولله ابتدایي دوره کې چې کله زه اومه د مور نه بلرې وم، دا ما لپاره ډېر سخت او ډېر ځورونکی و چې کله کله به مور راتله ننګرهار ته به زه تلم. منتهیان تاسو باور وکړئ چې اتم صنف پورې زه د مور نه لرې په هغه کې اوسېدلم. د هغې نه وروسته بیا نور د لیسې دوره کې څه خاصه ستونزه نه وه. د پوهنځي په جریان کې هم چون ننګرهار ته پوهنځي ته بیا زه کامیابه شوم کانکور نه وروسته، هلته هم دومره څه خاص ستونزه نه وه. منته زما په زده کړو کې یو څه وقفه راغله، د چپې پښې هډوکي کې مې یو تومور پیدا شوی و. زه دې وخت کې درس مې پرېښود، پاکستان ته لاړم. بیا نو 15 کاله د مهاجرت ژوند هم تیر کړل ته، او هغه وخت چې زه ډېره ځورېدم چې د خپل درسونو نه پاتې شوم، مګر بیا مې هم حوصله د لاسه ورنه کړه. د مهاجرینو په روغتونونو کې مې په مختلفو نورو بستونو کې چې ډاکټر نه علاوه نور لکه د شفخانې مسؤول یا مثلا د نرس په حیث ډېر په صداقت او اخلاص کار وکړو، تر څو چې زه شم کولای خپل ضرورت رفع کوم او خپل ضرورتمند خویندورونو ته هم خدمت مصدر وګرځم. بیا د هغې نه وروسته بیرته چې کله موږ راغلو د مجاهدین حکومت و چې ما څلورم پنځم صنف وویله او بیا ستاژ مې وکړ، نو دلته بعضې ډېر سخت محدودیتونو سره موږ مخ شوي وو چې لکه څنګه چې پخوانی موږ د ازادي درلودله هغه یو اندازې پورې سلب و، لکه داسې د توهین یو هغه به و موږ دپاره چې بعضې شاګردان مثلا یو خاص استاد ته به رپورټ ورکوو د دې جنکیانو په حق. ما د دوی سره همیشه لاس ورکړی دی او ما نه غوښتل چې زما خویندو ته دې څوک ګوته ونیسي. نو د تحصیل په دوره کې هم ما د خویندو سره چې مثلا اسلامي استاد یا بعضې هلکانو به هغوی ته چې مزاحمت کوو، نو ما به د دوی په کلکه دفاع کوله او نه مې پرېښوده چې څوک ښځو ته ګوته ونیسي.
یعنی دغه دفاع مو د زده کړو د وخت نه راپیل
کړ؟ بله صاحب.
تاسو یادونه وکړه چې کله ناروغه شوې او لاړی په مهاجرت ژوند کې، هلته مو هم همداسې یعنی کینه ناستی او بالاخره کار مو
وکړ.
یعنی که څوک وغواړي په هره برخه کې کار کولی شي.
ما دا بده ونه ګڼل چې زه د طب محصل یم، یا مثلا ما هلته خواهش وشو چې چون هلته د ډاکټرانو تعداد په مهاجرت کې کم و، تا ته به موږ داسې چانس برابر کړو چې د ډاکټر په حیث موږ سره کار وکړي. چون زما نه یعنی ډېر کم سویان به یو تعداد خلک وو چې ډاکټر په حیث کار کوو، خو زما یو شعار دی چې هغه شفافیت او صداقت دی. هغې ما ته اجازه نه راکوه چې زه چون ډاکټر شوی نه یم، نو زه باید چې مثلا د نرس پوزیشن کې، د عملیات خانې د انچارج پوزیشن کې، یا یو وخت داسې شو چې یو د شفخانې مسؤول خور و هغه لاړه، بیا بل اخره چون دغه شفخانې والا په ما اعتماد زیات و، بیا ټول بیا د هغې روغتون د انچارج په حیث چې ما مثلا ډېر مسؤلیت راته راکړ شوی و.
په کوم برخه مو البته وظیفې یا دندې سرته رسولي دي؟
ټوخي صاحب، ما د کله چې ما فاکولته خلاص کړه، نو ما فکر وکړ چې ډېر اشد ضرورت چې کوم بخش کې ما ته ویزه به مغل ته کار وکړم. د خپل خلکو مشکلاتو ته په نظر کې نیولو سره، لکه زمونږ د خویندې چې اکثرا د فاکولتې نه خلاص شي، ټول غواړي چې ولادي نسایي ډاکټران شي، خو ما داسې نه غوښتل، ځکه هلته نور زیات تعداد ډاکټران دي چې ولادي نسایي کار کوي. او کله به چې د ستاش په دوره کې زه د خویندو سره عملیات خانې ته لاړم، عملیات خانې ماحول تاسو ته د خدای نه ښیي، نو چې مریض نه شي، کله چې لاړ شي ټول یو نارینه ماحولي او تاته وي چې عملیاتېږي بیوشي به اخلي. ډېر یو قسم د یو ډاکټر دپاره هم داسې عادي خبره نه ده که څوک ورته وي چې ته عملیاتېږي. نو دې خویندو به زما لاس به کلک نیولی او نه به پرېښوده چې زه لاړ شم لاس ومینځم، تر څو چې دوی بیوشي اخیستله بیا به زه لاړم چې لاس ومینځم عملیات کې ودرېږم. نو ما فکر وکړ چې د ټولو نه زیات ضرورت ما ته زما خویندې لري چې زه باید په عمومي جرایي کې کار وکړم. بیا مې په دې برخه کې 15 کاله کار وکړ. بیا بعضې بیا زما واده وشو پکې، بیا ځینې فامیلي ستونزې وې، هغې وجې نه بیا نور ما ونشو کولی جرایي وارډ کې کار وکړم. نو د 2000 کال نه تر اوسه پورې زه د منیجمنت برخه کې مختلف لیولونو کې مې کار کړی دی.
یعنی خپل مسلک درنه پاتې خو باندې
نه خیر نه، هغه سیمې ډېر زحمت ایستلی دی چې د رسمیاتو نه وروسته زه همیشه ما ماینه خانه لرلې ده. او زه په ننګرهار ولایت کې تقریبا 14-15 کاله کېږي چې د جرایي عمومي ولادي نسایي برخه کې خپل خویندو ته خدمات کوم. او کله چې زه ننګرهار نه کابل ته 2.5 کاله کېږي راغلم، نو زما خویندې ډېر خفه وي. هغوی ویل چې موږ دلته پیره لګوو، موږ جړلې چې ته څنګه موږ نه ځې. نو په دې 2.5 کالو کې زه منظم هر جمعه جلال آباد ته هم ځم.
او اوریدون که برا وخلو. بله اسلام علیکم.
و علیکم سلام. تاتا همدرنگ تاسو درانی من مانی تا سلامون آنی که لی احترامات وایا.
علیکم السلام. توک دکم زین ارور جانا؟
تل بچر حکمال خبری کم دا پاکی.
حکمال ارور مانانا که وچ بی همداری کونی ولا میره بانی پکسن مطرح.
مانانا تاسو درانی من مانی نا دوا پستانی لرم چه لوری پستانا دادا دی خد و غرا که کمی برنامه پلارا چولی دیو کنا کم کرونه چه دی خد و مثبت کرونه چه آغا خد و تا دوالتی از یاد خی آغای کردی دیو کنا دوی پستانا دادا سفرونو پا عربان دیو پستانا کما چه کم دیتی سفرونو کردی دی که پلان دال پازو که راتو
منن کروه دا
قدر من ارور تاست زیم پا خپل نوبت سلامونو ورندی کما دخپل خویند پا برخه که خوما تاست ویلی چه چون دوی اشد ضرورت از ما د کار شروع د خویند د خدمت د پاره جراحي عمومي سرویس کیو بیا د غین ورس په ماینه خانه کې هم دا اوس هر ورځ مثلا ز مریض ګورم یا په نګرار کې ګورم د دې په څنګه په اجتماعي کارونو کې مثلا ز د کله چې په موسسه کې پاتې شویم نو تر ډیر لری لری برخو کې ما د خپل ولایت د خپل حوزې په لری لری پرتو سیمو کې مې حرکت کړي ول خویندو ته مې درس ورکړي د کوم ډاکټر صاحبان قابلیت دي ننګرهاریان کز ما غاوري یا د لغمان خلک دوی پوهیږي چې ما د دوی وغه لری لری کلینیکونو کې سفرونه کړي دي هغوی ته مې زده کړې ورکړي دي د هغوی حقوقونه چې کله مثلا یو اداره د دوی دپاره سهولتونه برابر کړي نه د دوی غږ مې جوړ کړی او بیا په ننګرهار کې زه د تیر شپږ کالو کې یعنی اوس نه دونیم کاله مخکې د منې خشونت علی زنان یا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیټې غړې پاتې شوی وم چې په دې کې د ښځو د وزارت د خوانه مې دوه دانې تقدیرنامې هم اخیستې دي. نو محترم ورور از ما ولایتي سفرونه حتی ستاسو تر ولایت پورې مو چې د پکتیا او خوست ته مې سفرونه کړي دي او کله چې د پکتیا روغتون اول ځلې د پاره هیای مجدد کېدې چې یعنی صرف د یو سراپا مریضانو د پاره د او پی ډي په شکل کار کوو زه هغه وخت کې مې دوه کوچني ماشومان انم دل دل چې زراغلم او د پکتیا روختون می د روختون په شکل د بل یو بل نارینه ډاکټر چې زما همکارو د هغه په کومک سره د روختون منګه فعاله ک
مخته سي دونکو چې تاسو ژوند ډیر لستون زده
کوه که اله منم که زما خوان اوري خفه نشي مونته ما چې کله واده وکړ نو هغه معتاد نو د زما په ډیر سختو چې خپل مسلک پریدم یا خپل وطن پریدم خو زه مجبور شوم چې چون د معتادین روختونونه هغه په افغانستان کې نو د غیر لپاره زه بیا لاړم پیښور ته دوباره مهاجر شوم. نو بیا ما په مختلف روغتونونو کې د خپل خاوند درملنه وکړه سره د دې چې هغه یو ډیر غټه کورنۍ ده نو هغه ډیر ښه خلک هم دي مګر داسې د خپل مسلک او ژوند او هر څه هیر کړی دی لپاره چې زه خپل خاوند احتیاط نه وباسم بلاخره بعد د دې چې پنځو شپږ روغتونونو کې مغه وستر کو بیا فامیل مې وخت داسې شو چې هغه ویل چې چون دا سړی دی ولې داسې کار کوي د هغوی پوهه له کمه ده خو ما غوښته چې زما ماشومانو ته څوک ونه وایي چې دا د معتاد سړي اولاده ده. نو ما هغې دپاره خپل مسلک خپل ژوند هر څه هیر کړم د ایله به مې کار کوو او ایله به دې فکر کوم چې څنګه خاوند مې د احتیاط نه وباسم. نو الحمدلله ما وشو کولی په دې هغه کمیشن کې کامیابه شوم زما د نتیجې ته ورسېدم چې زما خاوند اوس شکر دی د ننګرهار ولایتي روغتون کې د انستیزي ډاکټر پیس کار کوي او مګر هغه څنګه چې ما غوښته چې زه خپل کاري شخصیت جوړ کړم او زه باید ډیر پیشرفت کوم هغه ما اونو شو کولی منته دا اوس ښه دی چې زه خپل کورنۍ مې وشو کولی چې وساتم.
دا لویه غټه خبره ده د یو چا لپاره د یوې کورنۍ دپاره چې هغه یوه ښځه قهرمانه ښځه ده راشي خپله کورنۍ دې وژغوري دغه حالت نه د دې نه به لویه لاسته راوړنه زه فکر کوم چې هېڅ نه وي.
کله کله بیا خفه کېږم چې مثلا په جرایي کې ما غوښته تخصص وکړم هغه ما اونو شو کولی یا په ادارې کې تخصص مې اونو شو کولی.
اړیکه راخلو بیا هم ګورې چې څوک دی. بله اسلام علیکم.
السلام علیکم.
علیکم سلام.
سلام د ازادي راډیو ګرانو اورېدونکو او میلمنو ته اول سلام وایم او ته مې ډېر خوشحاله یم چې موږ دغه قدرونه لرو افغانستان کې چې هغه خوند د فیمل طبقې لپاره کار کوي او دومره زحمت یې کړی وي او وروسته مې دا هیله ده چې که چېرې داسې قدرونه موږ ولرو او بیا دغسې قدرونه موږ ته نور وروځي بیا د موږ ته نور فیمل همدغسې ښه رول وروځي او د هغو سره کومک وي او خوند په ماینه خانه کې کله چې دوی کار کوي آیا دوی د ځان سره هم داسې بل بیا هغه ټرین وي په عیني حال کې او که یا د کمیټه سره کومک نه کوي
عملنه کول ورور نه.
تشکر وروره ډیر ښه پوښتنه دې وکړه. زه تقریبا دیارلس کاله کېږي چې ننګرهار کې ماینه خانه وه او تقریبا دوه دوه نیم کاله کېږي چې په کابل کې یم. په ننګرهار کې هر جمعه زه ماینه خانې ته ځم او هلته زه شپږ یا اووه شاګردان لرم چې هغه منظم راځي هم د جمعې ورځ انتظار کوي او زه یو خبر هغه ته زده کوم. مخصوصا د هر سنه مخکې زما زیات تاکید په دوی باندې دی چې د طبابه د اخلاقو په اکله چې دغه مریضان هم زمونږ مراجعین چې دي زمونږ خویندې دي دوی په موږ ډېر حق لري. زه هغوی ته زده کوم او هغوی زیات مانه همدغه هم یو ښه تاثیر کوي په دوی باندې. وایي چې کله موږ مثلا د دې په څنګ کې چې تخنیکي پوهه ستانه زده کوو د کوم طریقې سره چې ته د مریض سره خبرې کوي هغې ته غوږ نیسي یا مثلا پیسو ته ارزښت نه ورکوي، د دې نه موږ ډېر متاثر کیږو او موږ انشاءالله آینده کې همداسې کوو. یو زما زیات ډاکټر صاحبانو چې ما سره کار کړی، مثلا ډاکټر صاحب نادیه جان زما یو ډېره ښه خور ده چې فعلاً د رودات ولسوالۍ کار کوي، بی بی عائشه ډاکټر صاحب په کونړ ولایت کې فعلاً کار کوي، همداسې زیات تعداد خویندې دي چې بیا دوی یو وخت پورې چې بیرته چې نسخه لیکي بیرته ما سره په تماس کې مشوره کوي. سره دې چې زه خپل هم ډېر غټ متخصصه نه یم خو احتیاط کوم ډېر د مریضانو سره، نو هغوی هم بیا زما نه مشوره اخلي. بیا یو وخت کېږي چې نور خپل کار کولی شو.
د پخوا پرته لاغلي میراج د ښځو صحي ستونزې څنګه دي، کمې شوي دي کنه؟
کله چې په 2002 کال کې یو سروې شوی و د افغانستان د میندو د مړینې کچې 1600 په 100,000 ژوندي ولادتونو کې اټکل کړی و، یعنی چې په زموږ په 100,000 حامله میندو کې 1400 خپل ژوند د لاسه ورکو. بیا همدغه دپاره هغه علتونه ورته پیدا کړل چې څو چې دا په تصمیم نیولو کې تاخیر و، چې د خلک د ښځو د ژوند په اکله چون معلومات کم نه پوهېدل چې د خطر علائم څه دي. او بیا چې کله به مثلا مریض انتقالو او د کورنۍ د ښځې هم د شرم او د حیا وجې نه مثلا بې ادبي دي معافي، نو لکه یو ښځه چې خونریزي لري دا د ژوند تهدیدونکې علامه ده، مګر دوی د هغه کلتوري مشکلاتو وجې نه تا خپل خواښې ته هم دا خبره نه کوي. بیا چې وروسته مرحلو کې چې د ښځې حالت خراب شي بیا نو چې تر څو تصمیم نیسي بیا فقر چې پیسې پیدا کوي. بیا دوهمه ستونزه زموږ یعنی ده دویم تاخیر په دې کې چې مریض ورسول شي یو صحي مرکز ته، ځکه چې دا اوس چې کوم ښه سرکونه الحمدلله موږ لرو، د ښه ترانسپورت چې فعلاً زیات موټرونه لرو، دا شی به پخوا نه و. مریض ته به ترانسپورت بیا نه پیدا کېده. بیا چې په صحي مرکز ته ورسېده چې الحمدلله څه ناڅه زموږ اوس د صحي مرکز په پرسونال او په وسایلو مجهز شوي دي، هغه وخت کې داسې حالت نه و. بیا به مریض خپل ژوند د لاسه ورکو. خو بیا په 2010 کال کې چې کله بیا سروې شوې وه، نو خودلی چې په 100,000 حامله میندو کو 320 میندې خپل ژوند در لاسه ورکوي. خو زموږ دا اوږده مبارزه ده، موږ باید کوشش وکړو چې ورځ په ورځ کال په کال موږ د میندو مړینې ټیټه راوړو. بعضې ممالک دي مثلا استرالیا ده، په 10 کالو کې یو مور هم دغلته د ولادت وجېنه نه مړه کېږي، ځکه چې هغوی هغسې چې لازم دي هماغسې صحي پرسونل یې روزلی، حتی دایاګانې چې هغوی روزلي دي دا مختلف ټریننګونو نه چې موږ د هیواد بهر او دننه اخیستي دي، دا موږ ته ښیي چې استرالیا هیواد د نور پیشرفته اروپایي او آسیایي نور پیشرفته هیوادونه دوی چې دي دوی د میندو مړینه ډېره ټیټه ده. مګر متاسفانه دغه مختلف عوامل چې ما مخکې تاسو ذکر وکړو چې الحمدلله اوس دغه د پخوانه موږ د ښځو صحي حالت ډېر ښه ده.
تاسو یادونه وکړه چې کورنۍ اوس ښه شوي دي کنه، یعنې ذهنیتونه بدل شوي دي چې خپلې خویندې یعنې میندې چې امیدواره دي زره ډاکټران ته رسوي، دا به ما پوهاوی تاثیر کړی وي که څنګه؟
بله ګرانې، دا د عامه پوهاوي برنامې چې زموږ دي د ټولنې رضاکارانو په واسطه باندې د عامې روغتیا وزارت د خوشبختانه دغه کوم پرسونل لکه د صحي پوستو پرسونل چې زموږ د صحي خدماتو لومړی قدمه ده، دغلته موږ رضاکار خور او ورور لرو چې دغه ته وزارت صحت عامې د خوانه تعلیمات ورکول کېږي درې میاشتنی، بیا دې ته یو سند هم ورکوي، بیا بعضې دواګانې امدادي تکلیفونو تداوي دپاره ورکوي. نو د دوی وظیفه همدا ده چې دوی دې په ټولنه کې لاړ شي، د مسجدونو د لارې په ودونو کې د خدای نه خواسته څه د غم مراسمې دغه کې باید چې دوی او منظمه توګه جلسې دایري کړي. دغې نه علاوه منظمه توګه ټولنې کې د ملک صاحب کور کې د ملا صاحب کور کې جلسې دایري کړي او خلکو ته دې دغه ضروري پیغامونه د میندو د صحت پاکله، د ماشوم د صحت پاکله، د توبرکلوز د ناروغۍ پاکله، د فلج د ناروغۍ پاکله دا د ورسې د پیغامونه خلکو ته. نو هماغه دی چې د خلکو آگاهي څومره چې پخوا کمه وه اوس د هغې نه الحمدلله ډېره ښه شوې ده. زه تېنه ډېر متاثره کېږم او خوشحالېږم پې. هغه دا دی چې زموږ خویندې په زیات تعداد باندې اوس قابلګي پروګرامونو ته حاضرېږي، نرسنګ پروګرامونو ته حاضرېږي چې دوی ریشي درس وایي. همدغه ورونو چې پخوا یې خپل خویندو درس ته نه پرېښودلې، زه چې کله ننګرهار کې وم د ننګرهار
امیر اختیار مرستیالوم ډیری خويندې به ورونه براغلی چې زما خور په قابلیتګي کې شامل کی او دغه قابلیت خويندې چې یو څو وخت کار کوي درس اتلس میاشتې شل میاشتې دوی درس وای بیا چې زی کار کوي چې یو څو وخت وروسته زده خويندې ګورم چې دوی سومره لباس کې تغییر راغلی اقتصاد دوی خښوي چون زکه چې هر سومره یو قابلیت خور په لری ساحو کې وظیفه اخلي دغه معاش اضافه ای بیا د دې پسند کې تاسو وایي چې کچیر زمون خلک سومره خه خلق دي زمونږ د افغانستان ډیر د مینې وړ خلک دي ډیر د ترحم وړ خلک دي نو کله چې ته د دوی ته په اخلاص او صداقت خدمت کوي دوی ته ډیره مینه درکوي او د دوی په څنګ کې اقتصادي سپورټ هم ډیر درکوي مثلا کالي درته راوړي سره زر درته راوړي پیسې درته راوړي هماغه دی چې د میندو اقتصاد هم لکه څنګه همدغه قابلي او همدا نرسان دي چې زمونږ میندې جوړوي نو همدغه اقتصاد چې زما په ننګرهار شرقي حوزه کې چې ما کتلي دي الحمدلله د خویندو اقتصادي حالت هم ډیر زیات ښه شوی دی نو کله چې میندو مړینه ښکته شي کله چې اقتصادي حالت د خویندو ښه شي دا خود په خود زموږ ټولنه د پرمختیا په لور ځي
واقعا کله چې یو خور په خپل پښو ودرېږي یو هغه د یعنی د اقتصادي اړخ خود کفا شي نو هغه کورنۍ تاوتریخوالی به هم راکم شي مخکنۍ پوښتنې ته راځو چې څنګه ورسره تنظیم کړه دا ټول فعالیتونه او کورنۍ
او والله چې زه کله چې زما ماشومان واړه وو اول ځل کې چې زما مور فوت شوه زما یو خور د هغه اوس په لندن کې اوسیږي نو هغه خبره نو چې زما مور مړه شوې ده ډیر ماته سخت و چې هغه خبر شي زړه یې ونهدرېږي او بیا په دې وخت کې ما چې واده وکړم ما تاسو چې هغه سي مشکلات بیا ما دعا کوم چې یوازې پاتم خدای ما ته دوه بچیان راکړي نو خدای تعالی کړه کړه ډیر ښه سوال قبلې نو ما ته دوه ماشومان راکړه او تاسو باور کوئ چې د کوم ورځ چې سلويختی پوره کیږي دی او مور کنه چې ماشومان پیدا شي نو هغه وخت کې د مور کوری چې هغه بیا ملما کوي وړي کنه خو زما الحمدلله ډیر خدای ماما زامن چې مور کور مې نو بس ما ماما زامن یو راغی بل راغی چې زمون کور ته راځي خو د دفتر د خوانه موټر ما ته لګل شوی او چې زبې د شینوار شفخانه ته نظارت تلار شم سلوختینه په یو سلوخته مورز کې
وظیفه شروع شو
او بس شروع شو دا چې ډیر خوندې کو چې ما سره به دوګړنګي ما شومان په موټر کې بتله ما خپل ټول شرقي حوزه کې وخت زما مسولیت چې زه باید لاړ شم کلینیکونه وګورم یا جلسو ته لاړ شم جلسه کې به ما شوم به میرا سره او د خارجي همکاران وای چې تاسو څنګه ما شوم دی چې دا جاړم نه چون زما صدر ډیر غټو چې هغه ته ما شدی ورکول دوی پویدلم نه نو ویلی چې څنګه ما شوم دی جاړم نه کله کله کې به جړل نو د خارجي منیجر به دا خپل بیرون تلا نو ما وکولای شو چې خپل کار وکم او یعنی ما سره د ادارې حمایت د همکارانو حمایت د ټول ماته د سغه ټول د خدای مهرباني و چې ما وش کولای یعنی د دومره سخ وخت به چې ما خپل یو ماشوم به میرا سره دوه نور ماشومان مې کو د پاکستان کې پریخیو بیا به تلم کو د پاکستان ماشومان اخس بیا به مې دلارې نه سودا اخستل بیا به تلم کور ته بیا به غین ورسته یو خاله یو سوق به کاله وا خو که زه کور کې نیم خاله به نه وانه بیا به غین ورسته ما ډوډۍ تیارول بیا به مې لوخي مين بیا داسې هغه سره د دې په څنګه بیا په ماینه خانه کې هم ما کولای شو چې مثلا یو رقم مثلا د کوډکستان حالت یو سي اضافي پیسې ورک ما شوم د ماینه خانه وخت پوري راته به ساته او زه د یادول ور بولم چې ما سره یو ډیر خو ساده زمونږ چې پروفیسور صاحب مرواری جان ده هغه ما ډیر حمایت کړی دی په ماینه خانه کې اول ما کار د هغه سره شروع کړ نو دا ټول د خدای مهرباني د کله چې ته صادق او اسلام باندې روان دي خلکو په زړه کې درته مینا چي
کله کله به هم داسې شو چې ستړي به شو زیاتی او ستړي احساس
او ولینا ستومانی خو هم دا اوس هم زما ژوند ډیر ستومانه دی نو تابان زه چون یو جمعه ورځ موږ رخصت لرغې کې زننګرار ولایت ته سهار زه مازیګر بیرته راځم کنه نو دا خو تابان خزه خو بیا ستومانه کیږم زیات نه لري نو په نسبت هاري
کله خلک بل اسلام علیکم وعلیکم
السلام
علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام بخیر علی خبرونه تلک څه په لوړ اواز خبرې وکړي چې اواز مختصم راشي په نوم په نشم څوک
محمد قاسم ځوان د هلمند ولایت څخه
د هلمند ولایت محمد قاسم وروره بخیر اغلی مهرباني پښتنه مطرح کوي
ډیر مننه کوم واکه نن د چیرې د شنبې د مخکښ شو زراوړی او هغه سره ډیر مننه کوم تاسو څخه او په تبابت کې واکه نن د ډیر خو په هلمند کې مخکښ او په وخت په مرکز شورا کې موږ یې قبلې غوښتنې خو نن د لوی چې بشپخانه یا په نور وختونو کې کار کوي خو خوش او خوش پښتنه د هلمند په ټول سوالي کې هم قبلې غوښتنې مخکښ او موږ ډیر ځینې فشار او د خور د خاطر څنګه لرم
کور ودان الله مو مال شړی رمنانه کو نو مننه کول ټول دوستانو چې از من خويند حمایت کوي دا ډیر لو افتخار ده موږته
خپل ورونو د حمایت نه بغیر خو خويند یې سم
واقعا واقعا کله چې ورونه خويند حمایت کینو واقعا چې سړی یعنی جرأت تخلي شي اخلي به ماری کر اخلو ګورش سوکته بل السلام علیکم بل السلام علیکم ورو په خیر علی خبرونه ته څوک د کم زینه
د هرات ولایت د سره په تماس کې
نوم د ګران وروره
خوشاله مې ده دا مثلا یو کوچنی یو ښځه مثلا یو کوچنی پیدا یو ښځې څخه پیدا کیږي نو بیا چې کوچنی پیدا شو دوا لري نو که دوا لري کومه دوا وی لري
د چې لپاره دوا یعنی نور ماشومان را نوړي بله
پیدا کیږي
مننه کو کور ودان
قدرمن اورور پهغه کې مختلف دواګان شته دي او الحمدلله زموږ د افغانستان د میندو صحت بهتري لپاره په هر یو کلینیک کې دغه دواګان په مفت ډول سوړیا ډول سره خويندو ته ورکول کیږي نو کچېره موږ مثلا اول هغه د سوري بقره کې قرآنی آیت دی چې الوالدات یردان اولادهنه حولین کاملین په دې باندې کامل شي نو دغه د مور شدی ورکول چې د خپل هم د ماشوم د نه راوړلو سبب کیږي چې تر سالور یا شپږو میاشتو پورې د بیا اعتبار وړ دی د هغې نه وروسته چې ماشوم مثلا د سالورو میاشتو یا مور هیڅ ډول اضافي خواړه یا اوبه چې ورته نه ورکړي یوازې د دې په شیدو باندې تغذیه کیږي نو دا ورته کافي دی چې حمل را نه وړي سل فیصده نه دی اما خه طریقه ده به د دې کوم دوا چې استعمال کی کله چې ماشوم په اضافي خوړو باندې شروع کوي یو د ضرورت می د ماشوم چې باید ورته اضافي خوړه ورکړي شي نو بیا باید چې کلینیکونو ته مراجعه وکړي او په کلینیکونو کې نو هلته طبیعي میتودونو باندې مرته چې څنګه یې به د دوا د استعمال نه څنګه دوی کولی شي چې دوه کاله یا درې کاله وقفه وکړي د دې لپاره چې مورم صحتمند شي او ماشوم هم تم ښه رسیدګي وکړي او هغه نو وروسته بیا کلینیکونو کې دا موږ ټول شیان وړیا لرو د خپل ورور د لپاره باید ویم چې شته دي ارس
نو کله شروع چې نږدې ترین هغه نږدې کلینیک ته ورشي او دغه موضوع سره مطرح کړي اتمن به مشکل حل شي اړیکه برا واخلو بل السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله
علیکم السلام په خیر علی خبرونه ته څوک
ډیر مننه الله په مون برکت کا چې د تاسو سره خبرونه ډیر متاثر شوم الله دې په مون قاری هدایت الله یو مدد درهم
په خیر اغلې هدایت الله ورور مهرباني په څه نمت راکې کلری
قرضه د تاسو سره خبرونه تاسو ته باندې وکړي د تاسو خو قربان خدای دې ته نور رحمي چې بوت پر کې الله دې په مون برکت دغه اشخاص زموږ د وطن اتلان دي او د بریبل بوګیار په دې بوګ افتخار کوم دا دا د اشخاص باندې کم کم پیدا شپه باندې څو باندې بده وکي په وطن په افرادو باندې بده وکي کاش کې دا چې د سوزیو دا چې احساس په ټول افغانانو کې موجود دا افغان وزبوغ جوړ تیار دی نو دا خدای سپارم الله مو بلشه
ډیر مننه کور ودان قری صاحب د نیک نظر نه مړي اسیا ته مننه
قری صاحب تاسو د خبرونه ډیره مننه تاسو غونډه خلکو سره چې زه همیشه مخ کیږم نو دا ماته نورم حوصله راکوي چې زه باید په ژوند کې ثابت قدم اوسم
یعنی اوس برش تاسو آینده پلان د چنور د خرڅ پلان لري
ولا پلانونه خو زما هم دا غدي چې که زه وشم کولی یعنی تر اوسه پورې ما ونشو کولی چې ادارې کې تخصص واخلم یا یو برخه کې تخصص باید واخلم متخصص نشم نو دی کې زما هیله دا ده چې اداره کې زه وشم کولی چې تخصص واخلم دا به زما لپاره ډېر ښه وي چون مدیریتي مشکلات زموږ شته دي په افغانستان کې او ډېر کمې خویندې موږ لرو چې هغه کولی شي چې مثلا ښه مدیریت وکړي نور په هغه جرایي یا ولادي نسایي کې زه همیشه د خپل استادانو سره کار کوم هغه کې زه دومره وسنم زیات شوی دی زما نو نشم کولی مګر زه غواړم چې په اداره کې کله چې موقف کې کار کوي باید چې دغه ولري کني بیا نو په اداره کې به ته کار کوي او مشکلات به حلولی نه شي صحیح کار به نه شي کولی بیا د دې په ځای چې خلکو ته د ګټه ورسیږي نو تاوان به رسیږي
خدای مو تاوان به رسیږي او بله خبره دا چې د پخوا په پرتله د ښځو فعالیت اساس په نظر څنګه شوی
د پخوا پرتله خو الحمدلله زموږ د ښځو فعالیتونه ډیر ښه دي ډیر ښه روښانه مثالونه موږ کولای شو د ښځو حضور په پارلمان ولایتي شورا هغه سیاسي اړخ ته چې وګورو دې برخو کې وګورو بل د مکتبونو څومره زیات تعداد مکتبونه چې اوس نوي ایجاد شوي دي کنه چې څومره زیات تعداد خویندې زموږ په خصوصي سکتور په مکتبونو فاکولټو کې درس وایي همداسې په دولتي کې وایي دا زموږ د روښانه
روښانه آینده لپاره یو ښه زیری دی چې موږ زیات تعداد باندې خویندې تعلیم کوي فعلا.
او پیغام مو څه ده خویندې ته؟
زما خپل ټولو درنو خویندو نه هیله ده چې دوی چې هر چې د کور کې دي یا د کور نه بهر دي باید چې د اسلامي شریعت په نظر کې نیولو سره څنګه چې خدای او رسول صلی الله علیه وسلم دوی ته ویلي دي په هماغه شکل ژوند وکړي، ان شاء الله کامیابي به د دوی طرف ته راځي. یعنی د سیالي و نه لري د غربي خلکو سره چې د هغوی سره خپل د لباس باید چې په خپل پښتني تور ټکري سره خپل په پښتني لباس سره د خارجي خزو سره مقابله د علم له نظر او کې نه د لباس له نظر.
انا به هم ډیر زیاته مننه کوم غلې میرا چې راغلی خبرونه ته کور
وته. تاسو هم ډیر زیاته مننه او ټول درنو اوریدونکو چې موږ سره تر اوسه پورې ډیر مننه په افغانستان کې د دایمي سولې په هیله تاسو ټول په خدای سپارم.
کور ودان ډیر مننه کوم دوستان تاسو نه هم چې رسره مبارخه واخیسته دا ودې مونې د مخکخ خزو خبرونه تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو حضور کزري کو تاسو ټول په لوی لاس پرو علام مالش. په افغانستان کې رفا د شزو لپیاورتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبرېږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو